په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خلشي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمی مسایلو لپاره قرباني ورکړي او له موجوده بحراني وضعیت نه د وطن لپاره مرهمونو او پټیو ته اړتیا لري.
وخت 12:30 دقیقې شوې. احمد تکل تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له 34 ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوې دي. چارواکي وایي چې اوس له دې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول دوی پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان وژلي او له 6 زیات نور یې ټپیان کړي دي. نوی دلی هندی فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګونغړی سناتور کریس بان هولن او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډه ویلي چې د هند حکومت پرې نه خودل چې کشمیر ته ولاړ شي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه هوایی حملې او ځمکني بریدونه پرې وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم نور بس ته 19 پروګرام تاسو ته مرسلین نرسلا وړاندې کوي او هغه به له خپلې میلمنې سره په کندوز کې د میرمنو په وضعیت، د هغوی په اقتصادي حالات او نور مسایلو باندې خبرې اترې وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د کندوز ولایت نه امن وضعیت د دې ولایت پر اوسیدونکو په ځانګړي توګه د خزو پر ژوند ژور اغیز کړی او هغه ته نوی کاري محدودیتونه رامنځته کړي دي. له دریو کلونو را په دې خوا د کندوز ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د خزو حضور کمرنګ شوی او ډیر فعال کارګر خزی پر کور ناست دي. زنان در ولایت کندوز شکایت دارند که وضعیت شکننده امنیتی در این ولایت سبب شده تا آنان نتوانند در کنار کار در ادارات رسمی حتی صنایعشان را نیز که منبع اصلی عاید برای برخی از این زنانان رونق دهد. در رابطه با تاثیرات ناگوار امنیتی و زیانهایی که از این ناحیه بعض زندگی زنان وارد شده با مهمان برنامه این هفته شکست سکوت عزیزه امینی صحبت میکنیم. خب ما در آغاز شماره های تماس با برنامه را هم با شما در میان میگذارم. شما میتونین با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه ما هم مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. بله مهمان ما را داریم و در نخست میریم. بله آقای امینی اخبارونی در خراغل است.
سلام تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. مننه.
ډیره مننه. اغلی مینی که لومړی راشو په کندوز ولایت کې پر عمومي وضعیت البته د میرمنو په ژوند باندې خبرې وکړو.
ولینا البته په اوسنۍ شرایطو کې چې د کندوز میرمنې او بلخصوص د افغانستان میرمنو ته هم موږ یو نظر واچو، واقعیت په ډیرو سختو شرایطو کې هغوی ژوند کوي، هغوی هلته خپل کارونه مخته وړي. نو یو څنډه هم د کندوز ولایت میرمنې دي چې اوس مهال په کې هغوی لاس او ګریوان دي چې واقعیت ډېرې زیاتې ستونزې لري په هر برخه کې، که څه ادارات وي یا هم عام منظر وي، یعنی په هر برخه کې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري. خو بیا هم سره سره لستونز او مشکلات هم هغه هڅه کوي چې په خپل خو باندې ودرېږي، هغه هڅه کوي چې دغه مشکلات او دغه ستونز او دغه ناوړه دودونه ته هغه نه وي او دې ته ځانونه برابر کړي چې موږ هم د دې ټولنې یو برخه یو، د دې ټولنې یو برخه جوړو او موږ هم کولای شو چې په داسې سخت شرایط کې هم مختلف شو او کار وکړو، زده کړې وکړو او خپل ژوند یو څه نه څه په ښه ډول مخته یوسو.
بله، د سختو شرایطو خبره تاسو وکړه، کومې ستونزې لویې ستونزې په کندز ولایت کې د میرمنو په وړاندې څه ده؟
البته لوی ستونزې موږ نامي ویلی شو چې زموږ ښځې اوس مهال نشي کولای چې په ډاډه زړه باندې هغوی خپل کار و دندو ته او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، چې هرې خوا نه په دې ویره کې دي چې یو پیښه نه یو پیښه به ورسره کېږي او چې دا لویه جدي ستونزه ده د ښځو په وړاندې چې نامی دا ها. نو دوی په همدې نامنۍ کې ډېر زیات زیانونه ویني او ضرر یې لیدلی دی.
بله، په کندز ولایت کې لکه څنګه چې موږ میرمنو سره خبرې کړې، هلته تر ډېره ستونزه دا ده چې همدغه نامنۍ ته لکه تاسو چې اشاره وکړه لوی خنډ دا دی، البته د کارګرو میرمنو البته په وظیفه کې رسمي او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی دا تیرو دریو کلونو کې. د دوی دا کمرنګه حضور څونه په کاري جریان باندې تاثیر اچولی دی؟
بالکل، په کاري جریان باندې وقت په دولتي اداراتو کې یا هم غیر دولتي اداراتو کې چې ښځو پکې کار کوه یا د نامنۍ له امله یې اوسمهال حضور یا هم شتون په اداراتو کې کمرنګه شوی دی او کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ولاړې شي کار وکړي، دا وقت په سلو کې تقریبا 90% یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي او کاری په کاری چاپیریال باندې ورته تاثیر کړی دی چې په اداراتو کې مثلا که موږ ستونزې ولرو یا هلته ولاړې سو موږ نشو کولای چې هلته خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړو او هلته په جریان کې پرېږدو، ځکه چې هلته موږ د یوې ښځې سره نه مخامخ کېږو. په یوه اداره کې تقریبا 10 کسه نارینه اوسېږي، یوه ښځه هم اوسېږي، کولای شي چې د 10 ښځو ستونزې ورسره حل شي، خو که په یوه اداره کې ټول ښځې ټول نارینه اوسېږي نشي کولای چې یوه ښځه هلته زړه ښه کړي او هلته لاړ شي هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړي، یا خو به هلته ورته سمه رسیدګي هم نه کېږي او یا به یې څوک خبر ته غوږ نه نیسي او یا به ورته وخت نه ورکول کېږي چې هلته لاړ شي او هغوی هغه خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي. نو دا وخت چې ډېر منفي تاثیر یې باندې کړی دی په د ښځو پر ژوند باندې.
تاسو په دې برخه کې خپلې ستونزې له محلي ادارې سره او په ټوله کې له دولت سره شریک کړي، دا غوډي جواب څه؟ ځکه موږ په 3 او 4 کلونو کې په پرله پسې توګه په کندز ولایت کې د وضعیت د بدیدو شاهد یو او وضعیت هلته ښه شوی نه دی.
بالکل، مونږ د ښځو د ونډې په برخه کې په اداراتو کې او په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې د خیانې کړي دي، هلته ورغلي یو، هلته ستونزې د محلي حکومت سره د دوی د چارواکو سره شریکې کړي دي، خو هغوی موږ ته یوازې یو ځواب راکړی دی چې موږ به ورته رسیدګي وکړو، موږ به هلته دوی ته پاملرنه وکړو، د ښځو ونډه به په اداراتو کې زیاته کړو، هغوی ته به عامه پوهاوی ورکړو، خو د بده مرغه ویلی شم چې هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. که چیرې کې مثلا یوه ښځه د کانکور یا د امتحان د طریقه هم وغواړي هلته په اداراتو کې دنده واخلي، نو اول لومړنۍ پوښتنه به یې دا ترې کېږي چې آیا ته په انګلیسي ژبه باندې پوهېږې، په ځای دې چې په دري او پښتو ورته وایي. دویمه پوښتنه به دا وي چې ته کاري تجربه 2 کلنه کاري تجربه یا 3 کلنه تجربه لرې په اداره کې، هغه هم په دولتي اداره کې ته باید ولرې، لاړه شاته کار وکړي که نه. باوجود دې چې دغه یوه ښځه دې ته اماده ده چې زه د امتحان د طریقه غواړم چې هلته لاړ شم، د دې وړتیا لرم، خو نو موږ څو ځله دا ستونزه شریکه کړې، ورته ویلي چې ښه خزه د جریان په جریان د تحصیل یا په جریان د درسونو کې باید د زمینی ورته مساعده شي چې حداقل دوی هغه یو کال دوه کال پوانتون یو چې پاتې دی په دې جریان کې دوی وکولای شي هغه کاري تجربه ترلاسه کړي چې بیا وکولای شي وروسته د فراغت نه هغوی په اسان ډول باندې په اداراتو کې ځان ته دنده واخلي. نو دوی ته هم رسیدګي نه ده کړې خو موږ اصلي او هغه مهمې ستونزې یو خو نامي ده په کندوز ولایت کې چې ډېری کورنۍ زړونه نښه کوي چې هلته اداراتو ته لاړ شي. او دویمه ستونزه یې همدا د کاري تجربې مسله ده چې هلته چې کله یوه ښځه وغواړي یو بست اعلان شي هلته لاړ شي وغواړي چې کار وکړي لومړۍ پوښتنه ترې کوي چې کاري تجربه لري. نو یو ښځه چې په جریان د تحصیل کې چې ورته کاري زمینه یا هم هغه د کارموزۍ برخه ورته نه وي مساعده شوې هغه به له کومه کې کاري تجربه.
بلې، دا ستونزې ولې جوړېږي ستاسو په نظر؟ ستاسو ځکه تاسو د سترګو لیدلی حال دی هلته په ولایتو کې که چیرې ضرورت شته د ښځو حضور ته او د ښځو حضور په اداراتو کې کمرنګه دی، نو ولې داسې موانع ایجادېږي د ښځو په وړاندې؟ ځکه دغه ضرورت دی چې باید ښځې په اداراتو کې حضور ولري د خدماتو د وړاندې کولو لپاره.
اوکې، نو موږ هم همدې خبرو ته حیران یو چې ولې وخت چې موږ ته ضرورت شته. زه په خپله مې په یوه شخصي موسسه کې فلحال کار کوم هلته، او بل خصوص بیا زه په کندوز کې د ښځو د حقوقو مدافع هم یم، او تل مې همدا غږ اوچت کړی چې ولې دا ستونزه موږ ته جوړېږي وخت چې موږ په اداراتو کې ښځو ته ضرورت لرو، وخت چې تاسو وایئ چې باید ښځې راشي نو موانع ولې جوړوئ، خو د هغوی هیڅ ځواب موږ نه ترلاسه کوو چې آخر ولې یا خپل ته لاړ شي. زه پلان ډول زه په خپل می دا درته ویلی شم چې زه په دولتي اداراتو کې البته د دې سره مخامخ شوی هم یم چې هلته تلل یم، یو خو زما غوندې نور کسان هم هلته چې تلل دي امتحان هم ورکړی دی، ازموینه هم ورکړی ده، هلته کامیاب شوی هم یو ښې نمرې مو ترې اخیستې دي، خو یو خو به یې زموږ نه پیسې غوښتي، یا به هغوی ته باید هغه د تفاهم په برخه کې باید ورته پیسې ورکړو، او یا هم هغه 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 د هغوی هغه هغه نامشروع غوښتنې باید ومنو. که چیرې کې دا ونه منو یعنی موږ نشو کولای چې هلته لاړ شو کار وکړو.
بلې، که په عدلي او قضایي برخه باندې راشو، ځکه دا هم یو مشکل دی چې باید اداراتو کې حل شي. د ښځو لاسرسی عدالت ته څنګه دی هلته په اداراتو کې؟ ځکه ستونزې کله چې جګړه کېږي، کله چې ځای کې ناخوالې ډېرې وي، او هلته به ستونزې د قضایي پېښې هم ډېرې زیاتې وي. عدلي او قضایي ادارو کې تې مراحل څنګه دی برخورد له میرمنو سره او د دې دعوو د حل لپاره؟
بالکل، موږ په کندوز کې د ښځو چار ریاست لرو، د افغان ښځو په نوم باندې یوه شبکه لرو چې یوازې د ښځو لپاره کار کوي، همداسې د افغان ښځو لپاره یوه بله شبکه هم لرو چې هغوی د ښځو لپاره کار کوي. خو بدبختانه که موږ ووایو چې هغه یوازې خپلې پروژې اخلي او په خپلو پروژو باندې کار کوي، هماغه یو پنځه کسه چې خپل شاوخوا کې کوم کسان دي هغه ورسره وي او د موږ په کې مصروفه دي، نور هیڅ خبره هم نشته. او ورسره د ښځو چار ریاست دی چې څو ځله موږ هلته ورغلي یو، او دا مو ورته یادونه کړې ده چې باید د ښځو هغه 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 اصلي عمده ستونزو ته باید پاملرنه وشي چې په کندوز کې نن سبا موږ لرو. او عدلي او قضایي، کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته موږ مراجعه کوو هلته ورځو، نو هغوی بیا هم ځانونه تېروباسي، بیا هم دغه موضوع چې ورته یادونه وشي وایي زه سمه ده موږ دا کار کوو، خو سبا بله ورځ ترې هېره وي، هېڅ پاملرنه ورته نه ده شوې، هېڅ پاملرنه ورته نه کېږي، هېڅ د ښځو وضعیت ته په کندوز کې پاملرنه نه ده شوې، نه د دولتي ادارات، نه د قضایي ادارات، نه د ښځو چار ریاست چې هغه د ښځو دپاره یو منبع ده، یو هغه خوندي ځای ده چې ښځې کولی شي هلته هغه خپلې ستونزې او هغه خپل مشکلات ورسره حل کړي. خو د بده مرغه موږ یوه د ښځو چار رئیسه لرو چې ټوله ورځ په خپلو کارونو باندې مصروفه وي، ټوله ورځ هغه خپل شخصي کارونه خپل کار نه کار کړی دی، نه زحمت نه د خوځو د اقل هغه د خوځو غږ نه اوري او نه شي اورېدلی.
بله دوی حضور نه لري متاسفانه. چې هغوی خپل ځواب وایي په اداري عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ ځکه تاسو ویلي چې په عامه خدماتو په اداراتو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده، نو عدلي او قضایي برخې ته که راشو د ښځو حضور هلته څنګه دی؟ آیا کارکوونکي شته که نه شته؟
بالکل، موږ په څارنوالۍ یا هم په محکمې کې اوس مهال یوه ښځه لرو، یوه ښځه لرو چې هغه هم نوې راغلې ده هلته په یو همدغه نږدې وختونو کې ورسره ستونزې لا یو څه ناڅه حل شوي دي، خو یعنی په عدلي او قضایي برخو کې هم دومره ډېر په کندوز کې البته څوک زړه نه ښه کوي چې هلته ولاړ شي کار وکړي، ځکه چې هغه اصلي منبع د امنیتي ستونزې او بل هغه د ښځو ځورونه په اداراتو کې ده. دا هم یو لامل د دې ګرځېدلی دی چې په عدلي او قضایي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم په اداراتو کې هلته د ښځو هم ونډه یې کمرنګه وي.
ښه، د دوی د دغه کمرنګه حضور فکر نه کوئ چې د دوی کمرنګه حضور په دغه اداره
زموږ غږ لازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، مونږ د شیباله یوې تخنیکي ستونزې سره مخامخ یو. زمونږ خپرونې د تخنیکي ستونزو له کبله دا شیبه بندې شوې دي. زمونږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې زمونږ رابطه د کابل له سټوډیو سره جوړه کړي. فکر کوم چې زمونږ سټوډیو او رابطه له کابل سره فعاله شوې ده. په مکرې د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته
په زړورتیا باندې په ځنځیر هغه استثنا باندې ویلی شم چې په اداراتو کې کار کوي او د دې جرأت یې ځانته ورکړې دی چې زه هم د یو نر غوندې کولی شم په یوه اداره کې کار وکړم.
ول تاسو نو ډیر مننه. زه به د خبرونې سره د اړیکې شمیرې اوریدونکو ته وایم. دوی کولی شي له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. له خبرونې سره د اړیکې شمیرې 0999 40 15 40. د اړیکې بله شمیره ده 0902 25. بله، بلې اوریدونکی نه لرو خو د پدیو غږیږو چې یو قربانۍ ته اړتیا ده، ځکه باید د ښځې کار وکړي په اداراتو کې، خپل نورو ښځو خدماتو د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. په ټولو ولایت کې موږ ستونزې لرو د ناامنۍ په برخه کې، خو آیا دغه کوم ګواښونه چې دوی ته ویل کېږي ښځو ته دا واقعي دي تر ډېره که نه؟ ځکه که امنیتي مشکل رامنځته کېږي نو ټولو دولتي ادارو ته مشکل متوجه دی او ټولو کار کوونکو ته په یو ډول ستونزه او مشکل متوجه دی. یو خو به دا وي چې باید قرباني ورکړ شي د خدماتو د رایې په برخه کې، او بل دا دی چې څونه دغه تهدیدونه او ګواښونه چې تاسو ته ویل کېږي دا واقعا موجود دي؟
بالکل، ګواښونه او دا کوم مشکلات چې دلته په کنټرول کې واقع چې ستونزې شته، مشکلات شته دي. موږ ویلی شو چې اته د کندوز زاویا سلنه خاوره هم د مخالفینو په لاس کې ده، چې اته تر خاره پورې هم را رسېدلی شي او ګواښونه هم کولی شي. زه په خپله مې زه یوه فعاله یم په کندوز کې، زه نشم کولای چې مثلا په آزاد ډول باندې د کندوز د څلورو بندرونو بهر ووځم. زه نشم کولای چې دغه ځای نه ووځم. زه تا په خپل کور کې هم د امنیت احساس نشم کولای، ځکه چې دا ما په خپل سترګو باندې لیدلی دی. زه هغه ورځنی پیښې وینم چې کیږي، نو خو ښه ده چې په ملکی خدماتو کې هم یو سنت بدلون راشي د ښځو په برخه کې، بل خصوص چې ما د مخکې یادونه وکړل، یا خو کاري تجربه برخه ده چې یو څوک څنګه کولی شي څلور کاله پوهنتون ووایي او د پوهنتون په جریان کې چې د کارموزی یا د کار زده کونې زمینه هم ورته نه وي مسایل.
بخښنه سره تاسو غواړی وای چې یعنی ځینې امتیاز او انعطافونه او استثناءات باید قائل شي د میرمنو د کار لپاره، د میرمنو لپاره، د استخدام لپاره؟
بالکل، که دولتي اداراتو کې مثلا د ښځو ونډه غواړي، د ښځو زیاتوالی، حکومت یا محلی حکومت ته موږ څو ځله دا یادونه کړې ده که تاسو غواړئ چې ښځې په اداراتو کې ونډه واخلي او راشي دلته په آزاد ډول باندې کار وکړي د خپل ورونو سره، باید دغه زمینې ورته مساعدې شي، یا د پوهنتون په جریان کې د کار زده کونې زمینه ورته مساعده شي، او یا هم دغه د کاري تجربې برخه باید د ښځو په وړاندې له منځه ولاړه شي، ځکه چې کاري تجربه د ښځو دپاره دا ډېره ستونزمنه خبره ده.
بلې، اوریدونکو
هغوی نشي کولای چې مثلا د درس په جریان کې هم کاري تجربه ځان ته پیدا کړي، کاري تجربه جوړه کړي، یا د اصلاحات ادارې، یا هم د ادارې اصلاحاتو په برخه کې ورته داسې یو پروګرام یا داسې کانفرنسونه برابر شي، سیمینارونه ورته برابر شي، د عامه پوهاوي په برخه کې یا د اداراتو په برخه کې، او یا هم داسې زمینې ورته مسایل شي چې حداقل هغوی هغه د میاشتې فیس هلته ور تحویل کړي، یا په هغه مصفیت کې هغه مالیه تحویل کړي، دوی حداقل وکولی شي چې هغه کاري تجربې به د هغه ځای نه ترلاسه کړي.
ډېره مننه غلې اميني. اورېدونکی لرو اخونزاده صاحب په لین کې دی. بلې، سلام اخونزاده صاحب.
سلام علیکم آقای ارسلان. سلام خود با شما، با مهمان و محترم شما.
علیکم سلام اخونزاده صاحب، بفرمایید.
با من یک نظر دارم، یک سوال دارم.
بله بفرمایید.
نظرم این است که اصلا به حساب زنا، که اصل حساب زنا همی نفقه و زنا که اصل با بالی مزا فرد است، به زیاد جایا مجبور و مطلب است مرد اگر دزدی میکنه، اگر کار میکنه، به هر ذریعی که باشه مثل نماز و فرض، مگر نفقه اولاد و زن خود پیدا کنه، اگر مادرش است مادر خود جمع کنه، اگر خواهر داره خواهر خود جمع کنه، به حساب اسلام. ولی ما بعضی زنای بسرپرست دارن که اونا اصلا نیست، شوهر دارن، نیست بچه دارن، نیست برادر دارن، فقط خداوند یک خداوند داره و بس دیگه بیکس است، اون ناور خانه نداره. بعضی زنا هستن که بچه‌هاشون کشته شده، ایتما بگر زن زنا هست، بیوه زنا هستن، شوهرشون هسته، خودشون بیوه هستن. یکی تو زنا در میمانند اینا بیدو نزی شبهات دولتی که نگه به شبهات دولتی به زنا کار هست یا نی، بدون شبهات دولتی همی زنای که به من قرا و قصبات هسته، همی زنای به سرپر هست، اینا خیلی کارشان خراب است. بدون از زنایی که به شبهات
بزنم خواهد پیدا نمیشه. درست خواهد است، سوالتان رو مطرح کنین، ما نظر شما رو شنیدیم و مزرد، چون وقت برنامه محدود است، اگر سوالتان رو مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال ما از مهمان محترم شما علمی هست، یعنی زنایی که به زنا کار پیدا نمیشه به می قرا و قصبات، به اینا چی رنما داره که بدون ابام ایمادون خود به قرا و قصبات خوشوبه دولتی نیه؟ نگاه خود نمیتونه که کسی به شعبه کار کنه. زن بیدون شعبه دولتی همی زنا، همی بیو زنا، همی زنا که کسی کوی نداره، نانوار خانه نداره، به زنا چی پیان داره که اینا چی تده که اینا چی برم بتانه که اینا برای خود اگر رومانان پیدا و با مدام پیان عزیم.
بله، ما سوال شما را گرفتیم، با معذرت که وقت برنامه خیلی محدود است. خانم امینی، ما میخواییم امی سوال آخوندزاده صاحب را چیز بیفزاییم در مورد صنایع دستی و در مجموع صنعت که در ولایت کندوز موجود است، چون آخوندزاده صاحب هم گفتن که در اگر در ادارات دولتی یک بخش از این مشکل است که خانم ها کار ندارن و در بخش دیگه که بخش صنایع دستی و صنعت است از سوی خانم ها پیش برده میشه، در ولایت کندوز آیا با امی سه سال که وضعیت که در کندوز موجوده است و جریان داره، چقدر بالای کار صنعت دستدوزی و صنایع دیگه محدودیت وضع کرده و مشکلات را ایجاد کرده در برابر کار زنان؟
تشکر. وقت یکی خو موضوع ادارات است و دیگه موضوع صنایع دستی است که در قریه و قصبات و در مرکز شهر هم از بعضی از خانم ها هستند که واقعا اونا همو هنر دستدوزی و صنایع دستی خود دارن که ای هم یک دمی سی سالی اخیر تاثیرات خیلی خود داشتن سرشان و امی خانما هم وقتی یک بازار یا یک مارکت که برشان ایجاد نشد که ما چندین باری هم پیشنهاد کرده بودیم به همو کسای مسئول که باید به می خانما یک بازار یا یک مارکت جو دارد که عذاب کنن اینجا و از امی طریق و خودشان کاروبار آزاد داشته باشند، که این هم یک مشکل یا چالش در مقابل خانمایی که کسبکار هستن یا مخانمایی که صنایع دستی می سازن. ای هم یک مشکل بود که می تانستن که خانما از امی طریق حداقل همون مصارف روزمره و یا مصارف کسایی که به سرپرست و به سرپناه هستن به دست می آوردن، که هم در می سی سال اخیر که ای هم یک مشکل جدی در مقابل خانم‌ها هستند.
فعلاً در ولایت کندوز چطور است؟ بازار محلی البته داخلی به خاطر از این صنایع وجود داره، خانم‌ها میتونن اشیاء تولیدشون رو به فروش برسانه، چون بخشی از اقتصاد خانواده رو تشکیل میده؟
بله، این بازار رسمی برشان ایجاد نشده، مارکت رسمی برشان ایجاد نشده که مثلا اینا خانما بتانن که به طور آزادانه همه صنایع دستی خود به مو بازار عرضه بکنن و حداقل همو مصارف و همو اقتصاد خانه و فامیل خود بهبود ببخشن. ولی روزای رسمی یا دم روزایی که روزای ملی کشور ماست، اما بعضی از روزا اینا صنایع دستی خود ارزه میکنن و حداقل اما یک روز یا دو روزی که اینا به نمایش میذارن اونجا هر کس می ازشان خریداری میکنن، ولی تو بازار یا مارکت مشخص برشان تانوز دور نشودن و که این خانما بیاین و اینجا مو وسایل یا مو صنایع دستی خود عرضه بکنن.
بله عزیزه امینی، فعال مدنی در ولایت کندوز، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر، زنده باشین.
بله تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. خداوند یارو یاورتون.